آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بعد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تاګلارې هم پر بندي شوې دي مونږه هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونزې د طالبانو د حکومت له مسؤل چارواکو سره هم شریک کړو خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې جواب نکړي د می درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله خو په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای د طالبانو لخوا د خبريالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکي اغیز کړی دی په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشاپ ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم هېروي راځي پایل تاسو په پیغامونو وکړه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبريالانو ته سلامونه نیکه ایلی اولاند کومه بعد له سلام اسلامي امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای ینځره کوچیان یم چې سرکړی لار نه راکې دا د اسلامي امارات ګلپور چارواکو ته ورسوه
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ورېدونکو ته له د سر جوړ بوي بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي او د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام
السلام علیکم ازادی راډیو خبریاله جوړه په خیر خیرت ته بس مجدا د انځر په گیټ باندې ایساری کوچا خلک یو مالونو غرق شو څه زړه د موږ وار و یاستو چې موږ افغانستان ته تګ راته ګوکو
السلام علیکم مال افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالي څخه تاسو په تماس کې مې مګر له حکومت دا وختونه سره پاس دا وبرازي ولته نارته توي نو مې دا وختونه جن کو دا نار ډکړه د لاسو ګم موږ دا بندي کې پورته خپل ځړې ته خوښه او دا نار زړه زړه کار کې ځکه چې بیا سې لا بن راوځي نو دا نار ډکته د خړی ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی زغله می حیاده کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د روډ دود سیمه ډیر مځکه بارانو وړي دي ډیر تاوانونه رسول دي ډیر د غنوم فصلونه وړي دي په ډیر د باغو او مامتی نه وړي دي نو زما د افغانستان د اسلامي امارات سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کړلې دي خاص نتیجه نه دور کړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي والسلام د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه غلام یحیا همکار له معروف سره
سمداسره خیرت ملګرو ته پته سم دیش فورزم خیره خیرت ته الله پاک مو ساته د ازادي راډیو ټول کارکونکو مشرتابه ټول د زما سلامونه ورسېش الله پاک دې تاسو خدمتونه مستقبل قبول کړي ډېر ښه خدمت مو کړ دې ډېر ښه پالت مو کړې تاسو د زما ته د اساس د واتس اپ ګروپ د ازادي راډیو د خبرو د واتس اپ ګروپ ته راوستوي چې زه و ځم تر اخر کومه یو د زما نمبر ته ځا پاکستان سره مشتور نظر نشریکو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد قادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پوښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یوه کال کې چې په ټول افغانستان کې پر اف ام باندې نشرات کته سوي دي او د شپې دخوا که څه هم دوی خپرونې اوږدې کړي دي جریان لري، خو لیکن د دوی خپرونې د شپې دخوا څخه اکثره سیمو کې، بیا په اکثره ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګه کندهار او روزګان و څو نورو ولایتونو کې چې زه درک لرم فراه کې، دا د دوی خپرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خپرونې لا که څه هم اضافه یې کړلې دغه یې نه دي کړي، البته پر اف ام باندې نه دي فعاله کړي. او بله خبره داسې ده چې نه شي توانېدلی چې د خپل خپرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله دي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمی دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتلي ده اوبه راته راګیر کړي ده، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړله زموږ ولسوالي اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلي لکه کجکۍ او موساکله بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ دی. هیله چې زما پیغام نشر سي. ښه وخت د الله چارې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه. او چې دغه د لور او د مور په اړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه سره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه غواړم یا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وي، لور بیا بخاري ور ودروله، 15 شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کوره څخه شړلوی د لور دا وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلی جنگیر مسمنه ازادي راډیو ته پیغام ته کوم. هله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ د ښه صحت وینه. زه د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابرات وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې تلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده، ډېر مشکلات دي. کله چې زه تلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار دی، یا ربام څه شی زما یا د سیدوړې ست څه شی زما یا له کوره وزم بیا تلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا 8 یا 9 د انټرنیټ کارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا 200 کورونه، نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي. نو که د انټرنیټ شرکت موږ د ستونزو راحل کې ډېره مهرباني به وي. او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د جنګیر د بازار په سیمه کې یو پایه د انټرنیټ یا د اپنډیسین یا د هر شرکت سي مونږ فعاله کړې. او که هغه نه وي دا د جنډې په بالایسر کې کوم متنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کې زموږ ته نه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل سي. هغه خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل سي. ته نه ده د ټلیفون کولو مشکل سم حل سي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګ کارکونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو عبدالحد تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره. روجانه دلته زمر په ولسوالۍ کې چې دی دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې دی د ډیره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې دا بېوزلو خلکو ته اوړه دي، غوړي دي، دال دي، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده که چیرې دوی زموږ غږ اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته د دوی جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیات دي. داسې خلک شته، داسې کسان ورور دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاغ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوشته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه میرمنې د نوشته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا ښار ته ځم، وینم دا بې سرپرسته میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بې وزله میرمنې نوشته کوي چې په دا ښارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې، دا بې سرپرسته میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دی، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د میرمنې در غاړې سي، نو هغه به په ډېره مشکله په داوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسي. نو د دوی زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه زیانمن کسان په خپلو لیسونو کې نوشته کړي.
ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخت راسته رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډیره به ښه وي، او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي، نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو وساتله جوړه.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، باید یادونه وکم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سری نیول په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز لري. د دغه کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړۍ ونشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لمړی له هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban و په 2021 کال کې د بیا ځلې واکمنۍ دوه حصے د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل تر رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یواځینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي، دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري وپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not uphold their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شوی محدودیتونو د باور وړ اطلاعات خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان رسولای.
The right to access information.
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېری افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی، او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز لري ځکه نړۍ نشي کولای د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. او موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګریوان دی چې بې وسلې ډېره وي. موږ همداسې د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې ونه شو کولای د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو، ډېری وخته معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
aya taso fikr kawai che de talibano la khwa da niwal kido wira aw andikhna pa afghanistan ke khabarelan utrmans de zan sansurawul la mil sawai.
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سري ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي، البته د افغانستان د خبریالې پر ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د دې شاهدانو وو چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله، چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله مند شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره، تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
Press in Afghanistan.
We are of course very concerned that
البته موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمیدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپل لومړني ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي.
د
وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans journalists.
یو له هغو کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسېدو لپاره لارې شته، چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لېږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان له بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي، د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتېدنې پروسه چې موږ پوهیږو له مو دې راهیسې پټه په ولاړه ده چټکه کړي.
To our safer locations and expedite the resettlement process which we know has been stalled for a while now.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره پرغه درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم: 0 او 7 شپږ پنځه پنځوس څلوېښت، بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. رسۍ شماره ورته افغان وایم، صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماری ورته بیا یو یو تکراروم، صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. رسۍ شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، د پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر، یعنی یو دلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د شپږ اووه کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ورته درې څنګه څنګه وخت په خیر الحمدلله لامن نه لغمن څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کی تقریبا د مې سیګ نه دره کا شوه دا په خپلو وای څو کالې تر وک نه پرتن د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وای چې تر وا بیا تیا نه هې شپه سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختي تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دو ویش واویا وویش. او بل شمیره ده صفر واویا یوویا نه ویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البت زما د واتس اپ شماره د چې سویر سات اخلاص ان شاء الله چې خبره راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بله اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاوا گادا پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپوگمی لوری زوراخ کراسوا سپوگمی لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوندر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاوا گادا پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپوندر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاوا گادا پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون بیا جل کئی والے خپا دا جلکی کوربا غلط نکړم د جلکی کوربا غلط نکړم د دروازه په سر ګل کر لدینا او د دروازه په سر ګل کر لدینا د جلکی کوربا غلط نکړم د جلکی کوربا غلط نکړم د دروازه په سر ګل کر لدینا او د دروازه په سر ګل کر لدینا نر روپی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا مڑاو مڑاو استرگی د جلکی مڑاو مڑاو استرگی لکا گلاب چ ددونی مورا زوین او لکا گلاب چ ددونی مورا زوین د جلکی مڑاو مڑاو استرگی د جلکی مڑاو مڑاو استرگی لکا گلاب چ ددونی مورا زوین اولکا گلاب چ ددونی مورا زوینا سن روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن جا جل کئی والے خپا دا او نن جا جل کئی والے خپا دا سن روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن جا جل کئی والے خپا دا ون بعجل كي ولا خفاده
ده آزادی ملما
درنو اوریدونکو شه چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دی لدې څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخبل ورکوالټی دی جو تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم هغه په وسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې خوده و بخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم مالته فتح خان زمونږ استاد ډیر خسړې او هغه ول ورځ ما یادېږي بیا خونځې زم خونځې شو د خټو او اومو خختو خونځې او یخی ورځی لرلې ګرمی ورځی لرلې تودی ورځی خو دوستان لرل خو خون کی لرل بد خون کی لرل خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زم ډیر خو خون کی هغه وخت بیا زه د ټپ پونځي تلاړم په خبر کې ما دې ناروغ او خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید بیا چې زما د لاس څخه خدمت کړه هغه ورلمه وکړه ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری او تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګ سکان سره او لوړ دنګ ډېر خوک سره او ډېر ښه سره او ډېر مهربان سره خو دې ژوندې لري که ژوندې وي وکیل خان زمونږ بل خون کې وو ډېر ښه خون کې وو حسول وبې پختنی وکړي پختنی وکړي موږ به خپل موږ نه لولي پختنی کوله کله نه کله به ډیر فلسفي پختنی وکړي کله نه کله به ساينسي پختنی وکړي د زموږ د دنیا خون کې او هیڅ کله بد نه لګي د زموږ پختنی او حساب کې ډیر تکړه ومه د حساب زموږ داسې میادي چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانا اولان دي ټولګي لکه څه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه کدل تکي نه دي حساب په سات کې یاد دي سر مرسته وکړه حساب په مضمون کې اوس هغه تکروالې نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډېر ښایسته والی بال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنشیرو یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او زوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه یو ښوونکي وهلې وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تللې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه ښوونکي کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره و مشبګم کې زه مچې پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شوره در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ورنه که زبیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا لرل ستارخان آقا وقت که زمانگا سر خون که و مدیرو زمانگا لبرخی دیر 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 خسله و دیر مهربان رسله و او بیا ناتا پا منگا در چو مزامینو نا پا آقا وقت که در ما پکیه سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تشو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یز عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نشوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې ورورو حالات په بدلېدلو شول د شاه نظام چې دا واوخت د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان دغه تللی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو، ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل، په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش صاحب زوی و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې، په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی، ما یادیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت، اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هله کومه، او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي، 80 افغانۍ وي، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون، دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو به وم، دلسو کالو وم. او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې خدای و بخښي ننګ یوسفزی، هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به لیکل، کیسې به یې لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم، کله چې به مې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت کې په ګذرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم، غالبا څلورو کالو به وم، خو چې پلان مې کله دا خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لر بنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخیل دغه په بازار باندې مشاعره و، زه وړو کې وم، زه دغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو وډه بګۍ ونیوه، دیوال ونیو، په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر و هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي، هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب، خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي، هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې و. هیټلر ما وسو، د هغه د ډرایور د خولې قصه وه، هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم پوه شوم، لیکن هغه کتاب ما ټول لوستل. نو دا وړوکوالی او دا د وړوکوالی شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو،
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشا بول چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې. زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړي. هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وه، مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله. ما ترما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 250 غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو. من بیا پیخور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بی اول کال لسته و، زه په اول لومړی کال مې و، ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته و چې
bale
هغه وخت کې تا و شول. بیا من راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پنځه کې چې د پیخور په یونیورسيټي کې دی، او دشته چې بار پانتونه ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ و زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې دپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلمه د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې دوه کاله غالباً بی بی سی سره ومنو، بیا ډاکټري پاتې وزم. نو بیا زه جرنلیست وم، بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې و، بل خولۍ مې په سر کړې و، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ و. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بل پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم. په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوی هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوی هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به او خدای نه ماتي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه بل شیرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه دغې کوربه وم، او هغه جنډې کنسرت یو د بی بی سی پنځه اتمه کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالباً لسمه کلیزه وا داغی په مناسبت باندې داغی په تلاو ساوت ایشیا د جنوبی آسیا ټول ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندی خپل پروګرام کاو، فارسی خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا غزینه خخته کې خوده لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول، دا اړیکو بیا وروسته نوې کور نوې جون راغې. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو ان جی ڈی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی، خوک سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سی د خوانه زومه. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دی خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، خو هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما عمران دی چې دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روب دی، خدای لوی هغوی دغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل. او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه، که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، دغه ډرامې وې، دغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتې باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد،
زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې، چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته هم معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو ویل چې ساینسي لیکنې مو کړې دي، په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي، و چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته یو، کنه مونږ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وش باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړ زده د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنۍ سرویس دی، نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلغواړي چې شیر ولیکم زبیا شیر لیکم لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو دلنوي